آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. رومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال مسکا ساحل سره چې شعر یې د رڼا په کلنۍ مشاعره کې دوهم مقام ګټلی مرکه اورئ.
پلان چې شعر مې ولیکه و تېر کال تر دې دمه مې درې سوه څلور سوه پنځه سوه نام ډېر شعرونه لیکلي دي.
شاعر او لیکوال حکمت سروش د خپل کتاب پلورنځي او د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو، دا کتابونه موږ راوړل.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه اسطورې جوړوي او له اصلو اسطورو سره یې فرق څه دی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
پښتنه سندرغاړي معشوق سلطان وفات شوه. معشوق سلطان چې د سوات په مټی کې زیږیدلی و په پښتو او اردو ژبو یې سندرې ویلې. هغې په راډیو او تلویزیون کې د سندرو تر څنګ ګڼو فلمونو ته هم سندرې ویلې وې. معشوق د ژوند په وروستیو کلونو کې د شکر او تور زیړي له ناروغۍ ورنځېده چې تېره دوشنبه یې د پنځه شپېتو کلونو په عمر له دې نړۍ سره مخه وکړه. د معشوق سلطان د جنازې مراسم د پېښور په چغلپور کې ترسره شو او هملته خاورو ته وسپارل شوه. په لوګر کې د ملي پیغام سیمایز رادیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د ملي پیغام رادیو یو خبریال ازادي رادیو ته وویل مدثر د قوس په 15مه ل رادیو څخه خپل کور ته روان وو چې وسلوالو کسانو پر حمله وکړه. هغه زیاتوي قاضي مدثر له هیچا سره شخصي دښمنی نه درلوده. قاضي محمد نصیر مدثر د ملي پیغام رادیو مشر او د لوګر د ځوانانو د کلتوري او فرهنګي ټولنې غړی وو. ارواښاد مدثر د محمد اغي ولسوالۍ د معرف د مدیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لاس غوره شاعرانو کتاب چاپ شو. دغه کتاب چې کائنات تنها لیکلی د معاصرو لسو ښځینه شاعرانو خاطرې فیضي، حیا خټک، خوږې شیرزاد، زاهدې سبا، اسمالمره، بیدې سپوږمۍ، مینې انتظار، سهرا بیبي او مجیدې تنها شعرونه پکې خپاره شوي. کائنات تنها وایي د لسو غوره شاعرانو دا کتاب لومړی ټوک دی او له دې وروسته به یې نور ټوکونه هم چاپ کړي.
څه موده وړاندې مو د رڼا کلنۍ مشاعرې د سخ کال له غوره فرنګیالۍ سره مرکه خپره کړه. رڼا کلنۍ مشاعره هر کال یو ځل د میرمن کلتوري ادبي بهیر لخوا جوړیږي. په دې مشاعره کې د غوره فرهنګیالۍ تر څنګ دریو تنو شاعرانو ته چې شعر یې اول، دوهم او دریم مقام ګټلی وي جوایز ورکول کیږي. په سږنۍ مشاعره کې د اغلې مسکا ساحل شعر دوهم مقام ګټلی و. مسکا په میدان وردګو کې اوسي او خپل شیرونه د تلیفون لاري د بهیر په غونډو کې اوروي. زموږ همکار مسعود نیازی په رڼا کلنۍ مشاعره کې مرکه ورسره کړي. دا اوریدلو بلنه درکوم.
مسکا جانې، که د ادبي فعالیتونو په اړه دې لږ معلومات راکړي چې څه وخت نه شعر لیکي او څنګه مو شاعري پیل کړه؟
من له خرجان ادبی کوم فعالیت خو زنه لرم، یوازې شعر مې لیکلی دی، تر اوسه خپر شوی دی، نه چاپ کړی دی او نه مې کوم یو چاپ شوی دی. که چیرې چاپ شوی دی، د میرمن ادبی بهیر راته یو کوم کتاب کې او یو کوم اخبار کې چاپ کړی دی. شعر او شاعري مې ډېر وخت نه پیل کړی دی. او اتیا کال کې مې شعر ولیکه، د ماشومتوب نه مې لیکل، خو اصلا چې شعر مې ولیکه او اتیا کال تر دې دمه مې درې سوه څلور سوه پنځه سوه نام ډېر شعرونه لیکلي دي. لیکم کله کله خو داسې
نور لیکنې هم کوي. لنډې
کیسې مې ډېرې خوښېږي. یوه کیسه مې شروع کړې، البته د چا په ژوند مې شروع کړې ده چې د اوس مهال کیسه ده، ته نه پوهېږم چې تر کومه ځایه به ورسېږي. یا به خو موږ دومره لاسرسی نه لرو د ولایتو نه چې یا چاته ورکړو او یا څوک واوري یا څوک خپرې کړي.
دغه کیسه چې مشهور کړه ناول په شکل د کلنډه کیسه،
لنډه کیسه ده. ما خو په نوم یې خېده نه پېږم د چا به خوښ شي کنه، وای چې زه ګرام یم که خلای کیسه می شروع کړی تر نیمای پورې رسیدلې ده. د ماشومانو لپاره مې یو څو کیسې لیکلې دي، خو بدبختانه چې تر اوسه کور کې درسره دي.
یعنی هلته تاسو چې وردګ ولایت کې ژوند کوئ، امکانات نشته چې دغه شعرونه او لیکنه چې کوئ دا چاپ شي، درته نور خلک مې ولولي او دینه بهره واخلي؟
نه، داسې کوم ځای خو نشته. داسې کوم څوک خو نشته. یوازې د مڼېګل کلنۍ مشاعره د میدان کار په ښار کې کېږي، هغې ته ورځو او هغې کې ګډون کوو. نور هلته د نارینهو دپاره ځایونه به وي، خو د ښځو دپاره داسې خاص ځای نشته، او نه د میدان ښار او د وردګو ښځې دومره کولی شي چې خپل شعرونه چا ته ورکړي او یا یې څوک ورته چاپ کړي.
که د ستونزو په اړه دې راته وایي، کله چې د لومړی شعر پیل کړه، ځینې نجونې خامخا له ستونزو سره مخ شوي دي، ته څنګه کورنۍ غړو درته څه ویل تا چې شاعري شروع کړله؟ آیا ستونزې دې هم لرلې؟
بالکل، زما شعرونه د ډېرو خلکو نه تر اوسه پورې پټ دي. ما ورته نه دي ښودلي، په هغه کې زما ډېر ورونه هم راځي او تر اوسه مې چا ته هم داسې نه دي ښودلي. البته چې په میدان ښار کې په وردګو کې خو ما هېڅ چا ته هم نه دي ښودلي چې زه شاعره یم.
هلته په کلي چمالت کې چې خلک اوسېږي، مثلا نجونې چې دا ډول فعالیتونه کوي، شعر لیکي یا لیکوالي کوي، شاید که ښوونځي ته هم لاړ شي، د هغوی په اړه څه رقم ذهنیت موجود ده؟ مخالفت کېږي؟ ستونزې ډېرې دي؟
ولې نه، هلته کې البته په وردګو کې، میدان ښار کې نه، په وردګو کې خو ښوونځی د نجونو نشته، او نه کوم نجلۍ ښوونځي ته تللی شي. دا پخوا زمانه وه چې موږ ښوونځي وویل، دا درې کاله کېږي چې زه نه ښوونځي ته ځم، تر نهمه مې ښوونځي وویل، بیا مې پرېښو. ډېرې همداسې زما غوندې پاتې دي، ډېرې ودونه وکړل، په داسې ځایو کې لاړې چې هلته هېڅ هم نشي کولی. زه خو لا تر دې ځایه راغلم، دا دې یو څه خو مې وویل، خو نور څوک نشي کولی. ښوونځي خو یو ځل نشته، د شعر لیکنه خو بالکل بنده ده. همداسې زما غوندې یو یو پاسېږي، غږ پورته کړي او یا یو څه ووایي.
تاسو چې یادونه وکړه چې تر نهمه مو زده کړې کړې دي او نور د درس زمینه درته نه ده برابره، څنګه نور پلان لرئ چې له خیره درس ولولئ؟ هغه ولایت کې چې تاسو ته زمینه نه ده برابره، بل ولایت ته راشئ یا کابل ته راشئ، دلته زده کړې وکړئ؟
ولې نه، زه خو غواړم چې تر ژوند تر اخره پورې، دا زما ارزو ده چې درس ووایم او خپلې زده کړې مکمل کړم. ما ډېر کوشش کړی. په میدان ښار کې یو ښوونځي پیدا شوی و چې هغې تر د نهمه وروسته بیا زده کړې مکمل کولې، بیا د دولسم اسناد او شهادتنامه ورته ورکوله. په هغه کې مې ډېر کوشش وکړو، خو افسوس چې هغه کوم د پوهنې وزیر چې هغه بدل شو، اوس داسې نه شي کېدلی.
که تاسو کوم شعر درسره یې راته ویل ولئ، اورېدونکي به هم ته خوند واخلي، ډېر به ښه شي.
د ما یو غزل دی، البته چې همدا مې په یاد دی، ښه خو نه دی، خو تاسو ته به یې ووایم. وایي: ګل رانه مه شکوه هسې نه، اغزی پاتې شم، خو بیا به زه د زړه په سر باندې سوری پاتې شم. زه خو د مرګ سوال کوم، ته راته نور ژوند راکوې، هسې نه زه لا تر ابد پورې ژوندی پاتې شم. لمر ته یې سوال وکړو چې ستوري رانه مه بېلوه، په دې آسمان کې به ښه نه وي چې سپوږمۍ پاتې شم. اوس دې دا سپینې واورې ټولې که سپېره لمن کې، اوس خو نو لاړ شه چې زرغون شم، سپرلی پاتې شم. چا ورته پورته دې لاسونه په دعا نیولې، یا لویه خدایه هسې نه چې لیونۍ پاتې شم. او خدایه دا څه دی، راته د غم د پاسه غم راکوې، نن رانه واخله چې هماغه پرونۍ پاتې شم. او مورې موسکا ته ځان کدن کې یو ځل لور ووایه، چینه تر مرګه پر ردا سي مېره نه پات.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. مثلا تاسو چې شعر لیکئ، د چا له شعر ډېر متاثر استئ؟ کتابونه مل ولا ادبي، د چا شعر مو ډېر خوښه؟
ولې نه، د ما د استاد لیوال شعرونه ډېر خوښېږي. د لیوال صاحب همدا شان پنځونه کې مثلا ډېر خوښ دي شعرونه مې خوښېږي، لکه د زمزمې خور، د محمود تقوا خور، د نیمه غني خور، د ټولو خوښ دي شعرونه مې خوښېږي. د ډېر شاعرانو شعرونه اورم، لولم، کتابونه ګورم، ډېر مې خوښېږي.
ډېر ښه. تاسو چې شعر لیکئ کنه، نو یو استاد خو باید وي چې تاسو شعرونه اصلاح کړي، وی ګوري؟ مثلا چا ته مو شعر ښکاروئ چې هغه درته اصلاح کړي؟
نه نه، مېرمن ادبي بهر تار کله زنګ وهم، کله کله پې ورته څو ځله مستقیما راغلی یم، دوی پې نظر راکوي. او الانګل سهر ته ډېر شعرونه وایم، استاد کاروان ته ډېر شعرونه وایم، ډېرو خلکو ته شعرونه وایم، ټول پې نظر راکوي. ډېره مننه ترې کوم، ښه نظر پیدا کوي.
او دغه رڼا مشاعره چې ترسره شوه، دې تاسو شعر دویم مقام وګټه، که دغه شعر په اړه ملک معلومات راکړي او څه احساس لري چې شعر مو دویم مقام وګټه؟
ډېره خوشاله یم. دا د خویندو له برکته و چې ما دویم مقام وګټه. دا شعر ما ډېر پخوا لیکلی و، زما اوسنی شعر نه و، خو نه پوهېږم په دومره شعرونو کې مې دا شعر خوښ شو، انتخاب مې کړ. له دوی نه مننه کوم چې زما شعر ته دویم مقام ورکړ، ډېره خوشاله یم.
او څومره د خوښۍ احساس کوي چې اوس له دغه کپ چې ما اخیستی د دې سره خپل ولایت ته ځي، او هلته نجونو ته، نور نجونې چې دا وګوري، هغوی به څومره مثبت ذهنیت واخلي چې هغوی مو هڅېږي او تا غوندې فعالیتونه وکړي؟
ډېره خوشحاله یم. خویندې به ډېرې خوشحاله شي زما په دې لیدو باندې، او زه د هرې خور نه هیله کوم چې ورته دعا کوم چې ټولې زما غوندې دویم مقام وګټي، او ځان ته دعا کوم چې په بل ځل کې زه لومړی مقام وګټم. ډېره خوشحاله یم له دې سره. د چا خبره چې په هوا به ځم په ځمکه نه.
دغه شعر مو چې پرانا کلنی مشاعره کې دویم مقام وګټه کاوریدونکو او مونږ ته ووري نو ډیره بخښي
مننه سوال کباورا غندې لمنه چې د ګلونی سي داسې ګلونه چې میسند د وربلونی سي غداران ګور پښتنو باندې دغه نه یک دي چې په خاور تر نه راپات هکړو کابل ونی سي د یار بریتونو سره نه په حکم څه وکړم چې لر شي بر شي نو پاره می د چار ګلونی سي او جانان رکیب ځنې ګټلې زما تو رزل په لکه باغوان چې تر نه لاړ شي باغ بلبل ونی سي زما سینې کې نه نوتی هلته کور جوړوي د یار غمونه دروازې می د ګوګل ونی سي د بوراګانو لدی مینې نه بس وایم یو ګل چمړه وشي لاسونه به د بل ونی سي او مسکا د ګل سره د ګل سندرې زه کوایم جانان ګلاب چې زما زل په تسم بلبل ونی سي
ډیره زیاته مننه مسکا جانې تاسو ته خو وخوړم
خوشاله اوسې تاسو نه مننه چې ماته مو وخت راکړ خپل خبرونه ته مې راوباله
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري شاعر او لیکوال حکمت سروش دوه کاله لمخه په کابل کې کتاب پلورنځای جوړ کړ په دې ورستو کې څو کتابونه هم چاپ کړي دي ښاغلی سروش وایي اوس په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه لرم او غواړم کټور کتابونه چاپ کړم له ښاغلی سروش سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم سروش صاحب له شاعری د خبروم او له لیکوالۍ د هم خبروم له کتاب پلورنځي د اوس خبر سوم څنګه مو علاقه پیدا شو چې کتاب پلورنځي ولرې
دا چې ما له کتاب سره علاقه و کتاب مې مطالعه کوي کتابونه مې درلودل نو بیا زما ځینو ملګرو دوستانو چې په هغه کې دانش صاحب تر ټولو مخکې راځي هغه زه وهڅولم چې د خپلو رسمي وظیفو تر څنګ چې کله به مې درلودې کله به مې نه درلودې یو کتاب پلورنځي مې پیل کړم او کچیرې وکولای سم چې دغه د پښتو کتابونو دغه د خصلاو طریقه یو څه نوی کو ځکه چې زه له کتاب سره بلد وم همدغه انګیزه وه چې بس ما یو کتاب پلورنځي پیل کړي او اوس کتابونه لرو د زیاتره چې پښتو دي نو په دې کې د افغانستان په هر ولایت کې چې کتاب چاپېږي موږ یې راوړو همدارنګه په پښتونخوا کې چې کم کتابونه چاپ شوي دي دا لرو نو کوشش کوو چې هر ډول کتابونه ولرو خو په لومړي سر کې مو پښتو کتابونو ته توجه ډیره زیاته ده
سروش ته تاسو په خپل خبرو کې ویل چې نوی طرح تقریبا لري د کتاب پلورنځي لپاره هغه څه ده په نورو کتابخانو سره به څه تفاوت لري ستاسو کتاب پلورنځي
موږ هڅه کوو چې یو خو موږ په دې کابل کې د پښتو کتابونو یو مرکزیت واړو رامنځته کوو چې په دې لاره کې هڅه کوو چې تر یو حده پورې رسېدلی یو که زه یو مثال ووایم په ننګرهار کې کتابونه چاپېږي کندهار ته رسېدل ځکه چې د کندهار چې د ننګرهار کتاب پلورنځي کې تکړه وه په دې برخه کې د مارکیټینګ یا مثلا زیات کتابونه چاپول د کندهار کتابونه همالته په کندهار کې پاتېدل نو بیا ما د هغو سره خبرې وکړې د هغو ټول کتابونه چې دوی چاپ کړي دي هغه مې راوړل کابل ته او دلته مې بیا د ننګرهار د ځینو کتاب پلورنځي سره خبرې وکړې یا ځینې کسان چې له ننګرهار راځي هغو ته مې وویله نو هغه کتابونه یې واخیستل نور مثلا د پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصلین او یا د ماسټرۍ محصلین چې وه دوی ځینې داسې کتابونه وه چې دوی مثلا په هره ورځ په خپل درس کې یادول دغه په باره کې به لیکچر اورېدي خو دا کتابونه تر اوسه پورې نه ولیدلي چې مثلا په هغه کې ډېر د پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو دا کتابونه موږ راوړل نو اول ګام زموږ دا و چې دلته مو یو مرکزیت رامنځته کړي دویم دغه دا دی چې موږ غواړو د کتاب د چاپ په برخه کې ځینې کارونه وکړو ځینې نوښتونه وکړو
یعنی غواړی چې له دې وروسته خپل هم ځینې کتابونه چاپ کړي
بله و موږ چې وکتل یوازې په دې هغه په اصطلاح گزاره نه کېده چې موږ د نورو کتابونه وپلورو بیا هم ملګرو ما ته نظر راکړي که مثلا موږ ځینې ښه کتابونه چاپ کړو دا به لا ډېره ښه سي
تاسو مطبعه هم لرئ که صرف کتاب چاپوئ په نورو مطابق
نه مطبعه خو نه لرو ځکه هغه یو بیخي جلا برخه ده نو موږ کتاب دور مثلا له ډیزاین څخه نیولی په اصطلاح هغه اهتمام یې موږ کوو بیا صرف هغه فایل وروړو مطبعه یې راته چاپوي
سروش صاحب دا مې باید په فایل کې پوښتنه درنه کړې وای څومره وخت کېږي چې دا کتاب پلورنځی مو جوړ کړی ده او تر اوسه پورې مو د کتابونو مو ویل څومره کتابونه مو چاپ کړي
کتاب پلورنځی خو تقریبا 2 کاله کېږي چې شروع کړی مو دی خو د کتابونو چاپ مو درې میاشتې مخکې موږ د کتابونو چاپ
مو پیل کړ.
بله
او تر اوسه مو څو کتابه چاپ کړي؟
تر اوسه مو درې کتابه چاپ کړي چې ورسته یو ډېر مشهور ناول دی چې د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی خو په پښتو کې نه و، چې دا د فرانس کافکا مسخ ناول دی چې د لومړي ځل لپاره پښتو ته راغی.
دوه نور کتابونه مو کوم کتابونه چاپ
کړي؟ یو بل کتاب مو چې ډېر مهم دی د ادبیاتو په برخه کې او یو ډېر ښه لیکوال دی، ډاکټر صاحب احسان الله درمل، هغه پر یو کتاب باندې ډېر زیات خواري کړې ده، شیرستان په نوم. نو هغه د شعر په باره کې دی، ډېر اکیډمیک او علمي ریسرچ یې کړی دی او ښه غټ کتاب دی. نو یو ماغه کتاب چاپ کړی دی. یو تر هغه مخکې یو بل کتاب و چې زموږ لومړی کتاب و، هغه په کابل کې یو ډېره بده پیښه وسول چې ډېر غټ جنایت و فرخونده. د هغې پیښې وروسته چې ځینو لیکوالو په هغې باره کې مقالې لیکلي وې، نو بیا موږ فکر وکړ چې دغه مقالې کېدای سي ځایی سي، ځکه هغه ډېرې ښې وې. نو بیا هغه مقالې محمد یار صاحب راټولې کړلې چې فرخونده در آتش عقیده یو کتاب دی چې پښتو او فارسي مقالې پکې راغلي.
کتابونه تاسو خپله انتخابوئ چې بیا چاپوئ که نور دوستان یې درته رالیږي؟ دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده د کتابونو؟
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانې، زما ملګری اکثره فرهنګیان دي، لیکوال دي. نو بل دې د مارکیټ غوښتنې تم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کوم ځای کې خلا ده، که موږ وکولای سو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته هغه خلاو پوره کړو. نو زما سره ملګری همکاري کوي، زم ګورم چې مثلا کم کتاب ښه دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي. ځینې بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی، نو ماته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو. ځینې موږ ورته وایو چې که تاسو پر دا کتاب کار وکړئ، ځکه په دا برخه کې تاسو پوهیږئ او دغه پښتو ترجمه کوي یا یې ولیکئ.
سروش صاحب، په تېرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي. فکر کوم دوه اونۍ مخکې یا درې اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه، هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو. ما چې پخوا مرکې کړې وې، ویل به چې فروش ډېر د ناولونو ده. تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ، اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده؟ ځوانان څه ډول کتابونه غواړي؟
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي، هغه تدریسي کتابونه چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسېږي. نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي. د انجینرۍ په برخه کې، په اقتصاد کې، دغه خلا تر یو حده پورې ډکه شوې ده. خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو، لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو، په کتاب کې هم لرو. اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي، خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي، هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې چې کم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي. نو هغه ستوان یعنی دغه توقع کولم یعنی ډېر منطقي نه ده چې موږ دې هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو، په طب کې هم ولرو، ځکه زموږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي. نو اوس تر یو حده پورې دا ښه شوی دی. اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبور هم دي چې واخلي، ځکه دوی پوهنتون وایي. د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي، داسې کتابونه خوښوي. او ځینې نړیوال اثر یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي.
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري؟
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو.
سروش صاحب، په دې وروستو کې مو د مسخه په نوم یو ناول ګوټی چاپ کړی ده، دا چا ژباړلی؟
مسخه د فرانس کافکا یو مشهور ناول ګوټی دی چې د نړۍ اکثرو ژبو ته ترجمه شوی و. مسخه ناول زما یو ملګری دی او ډېر ښه لیکوال او ژباړن دی، جبار فراز، چې په سویډن کې اوسیږي. هغه د دې کتاب په اړه راته وویل چې زکار پر کوم او ترجمه کړی مې دي. بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل ولاړم، دا په باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل. کافکا د شلمې پیړۍ په ډېرو مهمو څیرو کې راځي، خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د ده په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل، موږ حیران شولو چې داسې لیکل هم امکان لري چې اوسي. نو بیا زما هم تلوسه شول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي، ترجمه یې کړي او راولېږي. نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی.
سروش صاحب، څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې دغه ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري؟
دقیق شمیر خو نه دی معلوم، خو کتابخانې یا
هغه چې مشهورې دي،
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي. خو څومره چې ما لیدلی یا زه ورځم، تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېرې غټې او ښې کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي، کتابونه چاپي او خلک ورځي.
ډیره مننه سروش صاحب، ګور مدان.
او مننه.
رادیوي مجله اره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژوند مهمه چاره کومېدي او کومه ته باید لومړیتوب ورکړو؟ دا د دې نقل استاد راته وایي چې وږمه جبر خیل راوروي.
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغی، یوه لویه کڅوړه یې په لاس کې وه. له کڅوړې یې یو لوی مرتبان راویست او شاګردانو ته یې وویل، دا خو بینی چې تش دی. شاګردانو ورته وویل، هو استاده تش دی. بوډا استاد کڅوړې ته لاس وغځاوه او دا ځل یې د هګیو هومره لویې تیږې ورنه راویستلې. تیږې یې په مرتبان کې واچولې. مرتبان لی له همدې تیږو ډک کړ او شاګردانو ته یې وویل، آیا مرتبان ډک شو؟ شاګردانو په یوه خوله ځواب ورکړ، هو استاد ډک شو. استاد یو ځل بیا کڅوړې ته لاس وغځاوه او مردکۍ ورنه راویستلې. مردکۍ یې مرتبان ته واچولې. مردکۍ د هګیو په اندازه غټو تیږو پوچولو او خالی فاصلو کې ځای ونیو. بوډا استاد تر هغو پورې مردکۍ مرتبان ته واچولې چې د تیږو ترمنځ خالی ځایونه پاتې نه شول. خالی یې له شاګردانو وپوښتل، څنګه مرتبان اوس ډک شو؟ شاګردانو په یوه خوله ځواب ورکړ، اوس نو بیخي ډک شو. بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریښود، په کڅوړه پسې ورغی او شګې یې ورنه راویستلې. مټ مټ یې په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې ښه وخوځاوه چې شګې د مرتبان هر تش ځای ته ورسي. کله چې مرتبان پوره ډک شو، له شاګردانو یې پوښتنه وکړه، څنګه اوس؟ څنګه؟ شاګردانو ورته وویل، اوس نو د هېڅ شي ځای پکې نه دی پاتې. استاد مرتبان په میز کې خود دوی ته یې مخ واړاوه، ورته یې وویل، ژوند همداسې مرتبان ته ورته وګڼئ. د ژوند مهمې چارې لکه حلاله روزي ګټل، د کور لغړیو سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول، دا د هګیو همره غټې تیږې وبولئ. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوښي ودانۍ جوړول یا په ډېره تنخوا پسې ګرځېدل مردکۍ وګڼئ. او د ژوند غیر مهمې چارې لکه نن د وریجو په ځای ښوروا خوړل یا د کوټې سپین رنګ په سر رنګ بدلول شګې وګڼئ. که موږ د ژوند په مرتبان کې اول شګې واچوو، نو ټول به ډک شي او مهمو کارونو ته به ځای پاتې نه شي. بهتره دا ده چې کارونه په مهمو او غیر مهمو وویشو او مهمو ته اول ځای ورکړو.
شاعران څه ډول اسطورې جوړوي؟ دا اسطورې له اصلو اسطورو سره څه فرق لري؟ په نننی ادبي باز کې ښاغلی درمل څو مشهورې اسطورې راته وایي او بیا په دې راته غږیږي چې کوم ډول تخلیق ډیر هنری دی. ښاغلی درمل وایي،
یو دریم ډول چې شاعران په خپل استوري جوړوي، د شاعرانو استوري د حقیقي استورو سره یو توپیر نه لري. چې حقیقي استوري د پخواني انسان تخیلات دي، خو دغسې تخیلات چې د دوی دیني عقاید و، دوی عقیده ورباندې کوله او دوی ته ډېر مهم وجودي و. خو د شاعرانو استوري چې دي، شاعران هم عقیده نور باندې لري، نور خلک هم عقیده نور باندې لري. د تخیل پومټ جوړی شوی وي د هنر د ایجاد لپاره. پخوانیو خلکو د جدي موخو د تشریح لپاره، د خپل لاشعور د تشریح لپاره کارولی. شاعران چې استوري جوړوي، لکه مونږ چې په حسن تعلیل، د حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغلته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح لپاره د عوامل تراشي. شاعران هم د تخیل په لاس کله کله استوره ډوله تخیل وکاروي او استوره ډوله شعرونه ایجاد. دا دریم ډول کارونه د استورو د ادب سره یا د شعر سره. د نظیر احمد نظیر یو شعر دی، په دې کې تاسې وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی، چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نه ښکاري، بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي لمر ځي، د دې ترمنځ یو استوره ډوله تصور تراشل شوی. نظیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو، لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مستۍ کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې بیل وشلولو، او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي. لمر اوس د خپلې مستۍ سزا په خپله ګالي. لمر هر سهار خپله رڼه لمن کې له لر اوبر نه یې راټولې کړي، په دې هیله چې شپې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي. مګر جانانه ماښام نه پیژني، ماښام ظالم دی، ماښام ظلم وکړي. ماښام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وخویوي، مرغلری ټولې تیت پتی شي. دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکاره کېدو پټېدو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړي او یوه استوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړ کړي. او دغه تصور په ګڼو استورو په هندي اساطیرو کې هم شته. یوه هندي استوره دی، په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل. یوه ورځ لمر او سپوږمۍ سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا دپاره زما سره نه کافي دی، په دغومره اولادونه څه کوو، ده به ووژنو. سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دي، وبه یې وژنو. لمر خپله ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یو هغه یې ووژل، خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه، هغه خپل اولادونه ژوند دي. اوس سره ورځ چې لمر راخیږي، سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټې کړي، او بیرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي. دا د اساطیرو تاثیر دی. او د نظیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې، اساطیري طرز تفکر ورګل شوی او تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېدلی وي. د استورو او د شعر، د استورو او د سینس رابطه سرچپه ده. ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوري پکې تراشلی دی. د غفور لیوال یو شعر دی چې هنداره ولې حافظه نه لري، د دې لپاره یو استوره جوړه شوې. دا یو سوال دی. د کروان صاحب شعرونو کې ګڼې استوري تراشل شوې دي، مختلفو عواملو دپاره، د طبیعي عواملو دپاره او د نورو ښکلاګانو دپاره استوري تراشل شوې چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي. او استوري مونږ چې د تخیل بحث د اول نه راروان کړی، په تدریج تدریج مونږ اول تشبیه وویله، بیا مستعاره وویله، بیا سیمبول، ځینې نور شیان. استوره، استوره هم ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده. علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو. که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړ کو چې لس ګرامه وي، او په بلې هنری ټوټې کې تخیل 50 ګرامه وي، نو د دویم هنری ټوټه 15 چنده هنری ده د اول نه. مونږ چې کله تشبیه وایو، زه وایم زلفې د شپې غوندې دي. دلته لوستونکی همدا چې وایم چې غوندې دي، د تشبیه د تورې نه پوهېږي چې دی خو نه، خو یو مشابهت لري، یعنې دا دوه بیل شیان دي. وروسته د تصویر دوی خواوې سره نږدې کېږي، د یوه خواوې ورنوزي استعاره جوړېږي. په استعاري کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات. په استوري کې لوستونکي مجبور دی، زه چې کله ووایم چې سر و روانه وه، لوستونکی دا تخیل باید خپله وکړي چې خاص سر و خو نه روانېږي. دا د روانېدو نه معلومېږي چې سر و مشبه دی، دا یو تصویر دی، او خو هغه بل اړخ څه شی دی د تصویر. دا فعالیت کوي چې خار نو څه کېدای شي چې روان وو، او د سرویس سره ورته دي. اخر د تخیل کشف کوي چې دا ممکن یوه دنګه نجلۍ وخی. یعنی لوستونکي ته د تخیل فرصت ورکول کېږي. په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته، استبدادي قانون دی. وروسته سیمبول راځي. په سیمبول کې دغومره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر روانه وي، قرینه وه، په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته. لوستونکي مجبور دی چې ټوله ډیټا، ټول معلومات صرف د تصویر د واټ نه وباسي د مشبه نه. مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي د دې نه هر لوستونکی سلګونه معنی اخلي، دا یوه معنی هم نه وي، او لوستونکی مجبوریږي چې د دې معنی به دا وي، د دې معنی به دغه وي. لکه ما چې د سمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل، ډېر مثالونه وو. د استاد پسرلي یو شعر و چې سین به ولې بې میو مستیږي نه غوټي تړلي دي په غر پورې. په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معناوي درلودلی شي، وار لوستونکی خپل خپله معنی ورنه اخیستلی شي. چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده، په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غوندې دي، ته د زلفو نه بله معنی نه شي اخیستلی. ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دواړه خونه دغه دي، شپه او زلفې. په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي، ځکه ووایم چې سر وروانه وه، ته د دې نه د ډبرې مطلب نه شي اخیستلی. مجبور داسې یو شی به وي چې هغه سر به حرکت تړلی وي، دا روانه کې سره محدود کړه. په سمبول کې معنا له محدودیږي او د تخیل ډېر وخت ورکوي. په ستوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته. یعنی که مونږ او تاسو د تخیلي تصویرونه راواخلو، ورو ورو تخیل پکې ورزیاتوو او حقایق ورنه کموو. په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غوندې دي، په هغې کې د غوندې ورنه کم کړو، حقایق ورنه تراشو 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 تراشو، اخر سوچه تخیل پاتې شي، مونږ ستوري ته ورسېږو. په دې حساب مونږ وایو چې استورا په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده، او دا د ساینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکې لري. یو د میتولوجایزنګ اصطلاح ده، یو ډی میتولوجایزنګ. ساینس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي. ډی میتولوجایزنګ دا معنی چې ساینس چې کله د یوې پدیدې د حقیقت سره مخامخ کیږي، مثلا د باران څنګه راځي، په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړې چې استورو څه ویل، چې باران څنګه راځي. بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دا مسله تعقیب کړه چې باران ولې کیږي، طبیعت کې څه مسئله دي. خو وروسته ساینس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول، یا شپه ورځ څنګه راځي، یا نورې پیښې. ساینس اوس په تجربي ډول ساینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي، ورنه لرې کوي لرې کوي لرې کوي، تر څو چې سوچا حقیقت پاتې شي. دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي. یعنی د میتوس د استورو د تخیل لیسته کول تراشل د یوې پدیدې نه، خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي. یعنی هغه د یو حقیقت سره تخیل ګډوي 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 چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچا هغه ته ورسیږي، تخیل ته ورسیږي. مثلا د دې شپې ورځې پیښه به راواخلو، د دوو خو نه به تعقیب کړو. شپه ورځ ساینس وایي چې لمر د کائناتو په مرکز کې ده، ځمکه د لمر په شاوخوا دوه ډول حرکتونه لري، یو انتقالي او یو محوري. په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي هغلته ورځ راځي، کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي، او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي. دا ساینسي حقیقت په تجربه ثابت ده. د ګالیله د تیوري نه راوتلی او د کوپرنیک او د ساینسي عالمانو تحلیل ده چې مونږ په فزیک او په طبیعتو کې دا یو ډول تحلیل. اوس که د تحلیل ته لږ د تخیل خواږه ورګډ کړو، مثلا کاروان صاحب وایي چې د ژوندون په ګوتو برګې تسبې وایو، هم په ورځو هم په شپو یادوو خدای. د کاروان صاحب په شعر کې د تخیل پښه را آزاده شوه، یعنی شپه او ورځ داسې دي لکه برګې تسبې. دا د تخیل هغه لومړی مرحله ده چې اوسه پورې د تشبیه په حالت کې د لږ تخیل ور داخل شو. اوس که دا تخیل لږ نور هم ورډیر شي، مثلا د دې نه استعاره جوړ شي. کاروان صاحب وایي چې کله چې لمر په کلي سر ووهي او شپه د وړانګو په خنجر ووهي. دلته لمر استعاره شوی، د ده په لاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ورباندې وهي، او دا د وهلو فعل د وړانګو خنجر دا پرسونیفیکیشن دی. دا د استعارې لوی خصوصیت دی. دا د اگر د پخوانی بیت نه په دې کې تخیل ډېر دی. که مونږ هنري حساب کوو، دې ته ځکه هنري وایو چې په دې کې پرسونیفیکیشن دی، هلته تشبیه دی. په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي. هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تسبو غوندې دي. دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ورباندې وایي، د یو جنګ عیني تصویر وي. اوس که دغه استعاره نور هم پیچلی کړو، په استورۍ اړول غواړو، د شهدا یو بیت چې شګفته کړه لکه لمر تندی هر چاته، چې پتله د سیه پوش تمام جهان شي. په دې کې د تخیل نه غیر هیڅ هم نشته، مکمل تخیل دی. او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې، د هنر په لحاظ هم استوري ته ورنږدې کېږي، دغه ډېر هنري دی. علت یې څه شی دی؟ شهدا وایي چې د کوپرنیک د سینسي عالمانو یا د سینسي منطق خبر هلته پرېږده، شپه ورځ په دې نه روځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي. دا خبرې ګپ دي. خبره دا ده چې لمر هر چا ته یو شان خندیدو روخانه تندای درلودو او ټول خلکو ته یو شان کتل. د دې ویټ تندای وو کله چې دای لاړو د دې مر ویدو ته مرګ وای کله چې دای ډوب شو ول ویدو یا مر شو. اوس د شپه چې د شپم شپه نه ده د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوي بلکې ټولو کایناتو په لمر پسې د ویر جامې اغوستي. دا د ویرنې ماتم ده په لمر پسې ماتم د تورې جامې اغوستل شوي. دا ساتیري ډول ترسره کړو دی د استوري جوړول دي. یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي. ما درته وویل چې شپه ورځ څنګه راځي دا سینسي لتمه مووي او بیا مو ورو ورو تخیل ورګاټ کو ورو ورو میتولوژي اخر میتولوجایز شو. یو حقیقت د یو سنسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو صرف تخیل پاتې شو. همدارکم د دې سرچپه کارم کیږي. سنس د دې سرچپه کار کوي. مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي د نرګس پاړه استوره دا ده نرګس ذکر ټکی دلای چې په یونان کې یو مغرور ځوان و هغه چاته نه ورکتل او خایسته و او بیا ورسته په خپل ځان پسې زاره چاو دی شو. بیا ورسته شاعران ورو ورو دا خبره راکموي د استوري نه مثلا وایي چې ستا سترګې نرګس دي د تشبیه ته راټیټ شي. یا مثلا کیدای شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پخه ولاړ دی یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس له چند دی نرګس نه ګوري اړون دی. دغه استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې. بیا ورسته د تشبیه په حد کې هم راغلی چې د نرګس راټیټ شوی. یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي. هلته استوره بیا استعاره او بیا تشبیه کنه چې ستا سترګې د نرګس غونتې دي یا د سترګو نرګس. دا د تشبیه په حد کې. مګر که د دې نیم راټیټ کې د نرګس په اړه د زراعت د یو متخصص خبرې واورو دا مستقیم حقیقت دین خیال تراشل شوی د استوري نه خیال تراشل کیږي. استعاره استعاره نه چې تراشل شي تشبیه دي تشبیه نه چې وستر شي حقیقت او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو سیرس ور مجوري. یعنی سیرس دی ډی میتولوجایزم پروسه په مخړی او هنر دی میتولوجایزم پروسه په مخړی. دا د واده سیرس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي. بل خبره ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیدي هغه استوره د میتولوجي میتولوجایزم په مرحله کې. مثلا موږ یو حقیقت د یو پددین حقیقت وتر شو میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو نو اوج ته ورسیږي. لکه د شیدو شیر مثال موږ ورکو او په دې حالت کې سنس صفر کیږي. یعنی د میتولوجایزم په مرحله کې سنس صفر دی نشته سنس. او کله چې سنس اوج ته رسیږي مثلا د زراعت د متخصص خبره د نرګس په لغزه کې بیا هنر صفر دی. یعنی دوی د اوج ټکی سره سرچپه دي. په کوم ځای کې چې استوره دی هلته سنس نشته سوچا تخیل دی حقیقت ته نشته. په کوم ځای کې چې سنس دی هلته تخیل نشته نو په لحاظه هنر هم نشته. چېرته چې سنس صفر دی هلته هنر پاوچ کې دی. چېرته چې هنر پاوچ کې دی هلته سنس په صفر.
نو په دې حساب ډاکټر صاحب تاسو د خبرونه ما برداشت ده چې هر شاعر غواړي چې یو ډیره هنري ټوټه ولري یو ډیر هنري شعر ولري نو د استوري لمن دي.
بالکل کچېری غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کوي دا یو طبي پروسه ملي چې په لومړي ځل کې شاعران تشبيهات جوړوي بیا استورو بیا استعاري ترسيږي. ما یو څېړنه لوستی و چې په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سپنه تر عراقي سپ پورې تقریبا 200 300 کاله مزل دی او د دوی یو توپیر دم دی چې د خراساني سپنه تر عراقي سپ پورې شاعران د تشبیه نه استعاري ته رسیدلي. یعنی کله چې په یو تصویر کې خیال د تشبیه نه تر استعاري پورې حرکت کوي دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی او د شاعرانو یو سب بدلیږي یو نسل بدلیږي. یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتراشي چې هغه په استعارو وړوي. بل نسل باید وتراشي چې په سمبولونو وړوي. یو بل نسل یې وتراشي چې په استوروي وړوي. د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کړي او خپل شاعري د استورو ته ورسوي. خو که غواړي چې ډېره هنري شاعري وکړي دوی کولی شي د میتولوجایزنګ پروسه په مخ یوسي. یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي. دا د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي دا په تخیل په خیال پورې وتړي. او که چېرې غواړي چې نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچا حقیقت ته ورسېږي. او دا د سنس او د هنر یو توپیرم ده. ځکه نو موږ وایو چې په استورې د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي. او د ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمعي لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریا په غاړه ناست وي دوی ډېر لاشعوري او اساطیري حقایق سره ډیر نږدې وي، ځکه چې خودوی خپله تخیل لري. بل دا دوی د جمعي لشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پیژني. نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډیر ډیر فوران کوي، بیرته راژوندی کېږي. یو دا چې دوی خپله جوړوي، بل دا چې دوی پخوانی اساطیر هم لوستي وي، هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي. زما په نظر د استرو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده. یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی، دی که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي، خو چون د ده جمیل اشور د استرو سره اړیکه لري، په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبره واوري، دا په اوسنۍ سینسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اوریدل دي چې د خوند نه خالي نه دی. بله خبره دا ده چې ساینس هم تر اوسه پورې ټولو حقایقو ته ځوابونه نه دي ویلي، او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوی شي نه ساینس تر اوسه پورې حل کړي. د علم او د معرفت یوه جزیره داسې هم ده چې هغه مطلقه د پوښتنو سره مخامخ دی. مثلا ساینس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې بدسوي ستارو سیاگی جهان اور به نور څه دي د زمونږ د نړۍ نازمږي طبيعت نه خو چې مونږ وینو نور څه ششته کنيسته. په دې اړه سنس چرنه روانه کړی، خو هغه شای چې لا د سنس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلای، پغی صحه کې یا پغی جزیره کې د تخیل لاس خو مخه شامل وي. یعنی دا اوس که زه ته خبرې کوم، تصورات جوړو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې څه ډول خلق وي، زما ته مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کړم. او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکیږي، زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامداره وي. او په دې لحاظ استورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانی بشر پیژندنې د پخوانی انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پیژندنې لپاره ډیر جالب بحث دی. موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره، چون زموږ بحث شعر دی، د شعر سره د استورو په اړیکې باندې خبرې وکړي. که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په استورو باندې پخپله پوه شي، د میتولوژي یا د استورو پیژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي، زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي، ځینې نه دي ترجمه شوي. د افغانستان په ژبو کې د میرچا الیاس کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو، د هند پخوانی استورې، د یونان پخوانی استورې، د اروپایي د عراق پخوانی استورې، د چین پخوانی استورې، د دوه اساطیرو ګڼې ګڼې غټې غټې مجموعی چاپ شوي. د دوی لوستل یو دا ګټه لري چې د پخوانیو انسانانو د تخیلاتو سره مشنا کوي، ډېر الهامونه ورنه اخلو. او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي، د هنر سره مرسته کوي، د تلمیحاتو په برخه کې. او بله خبره دا ده چې د اساطیري ډوله طرز تفکر د راپارېدو سبب کېږي. او لویه تر ټولو مهمه خبره ده چې کله کله شاعرانو ته دا فرصت هم ورکوي چې خپله پس استوره جوړونی لاس پوری کی.
ډاکټر صاحب، د استوره له خوبونو سره څه ارتباط لري؟ څاړي کله؟
او بالکل، د خوبونو د استورو ترمنځ ډېر یو جالب تشبیهي او یو رابطه ده. خوبونه د یو انسان د فردي غوښتنو، د فردي ارمانونو، د فردي ایدیالونو او د فردي غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل ارمانونه، خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټیږي او په سیمبولیک ژبه خبرې کوي، همدغسې که د ټولې اجتماع لاشعور یو لاشعور بولو، د تجمع لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا استوري چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استورو ته هم ارواپوهان یا استوروپېژندونکي د اجتماع خوب وایي، چې په دې کې د ټولې اجتماع یا د ټولې ټولنې غوښتنې، اجتماعي غوښتنې یا ګډ ارمانونه، ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي د ارمانونو یا د ایډیالونو د تصوراتو په سیمبولیک ژبه پکې تمثیلیږي او هغو ته تجسم ورکوي.
په دې د ټول بشر مشترک خوب.
بالکل، د ټول بشر یا د ټولې ټولنې خدو یو مشترک خوب. او په دې لحاظ د شعر سره هم ځکه اړیکه لري چې شعر هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او استورا هم د ټولې ټولنې ارمانونه، ایډیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استورې هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د هغوی د جمیل او شعور فورانونه تمثیلي او سیمبولیکه بڼه پکې اخلي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه محمد صاحب.